د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ته خراغلی نن جمعه د 2019 کال د اکتوبر 15 د شي د لړم یاشي ل درې مسره سمون خوري دا وخت په خبر کې د سار شپک په کابل کې د سار 15 می اودل په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن 9 بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سارانه خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم سر ټکی د پښتني فعال ګلالی اسماعیل پلار د نیول کېدو په اړه د امریکا د خارجه وزارت لخوا د فکرمندۍ اظهار. ګلالی اسماعیل وایي که په پلار یې څه وشي نو د پاکستان ریاست یې ذمهوار دی. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند د انصار الاسلام پر ډلې پابندي ولګول شوه. د پاکستان حکومت وایي دا یوه توندلارې ډله ده او ښایي آئین مات کړي. او په شام کې د ترکیې د پوځي کارویانو وروسته امریکا او د نیټو نور ملکونو پر انقره سخت نیوکې کړي دي. بل پلو د شام کردانو د ترکیې له حملې وروسته اوس د خپلو مړیو او له لاسه تللیو ځمکو ماتم شروع کړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا حکومت په پاکستان کې د بشري حقونو د یوې فعالې ګلالی اسماعیل د پلار پر لادرکه کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ایلس ویلز په یو تازه بیان کې ویلي، موږ د ګلالی اسماعیل د کورنۍ د دوامداره ځورول کېدو او د هغې د پلار د نیول کېدو په اړه رپورټونو فکرمنده کړي یو. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال پر پاکستان غږ کړی چې د پرامنه مظاهرو، د اظهار رای، د ازادۍ او د انصاف په برخو کې دي د خپلو شهریانو حقونه خوندي وساتي. په امریکا کې میشه د بشري حقونو فعال ګلالی اسماعیل دعوه کړې چې د دې پلار پروفیسر اسماعیل د پنځشنبه زیارت په ورځ د پېښور های کورټ له مخې ناڅرګندو کسانو تښتولې دي. هغه وایي که یې په پلار څه وشو نو ذمهوار به یې د پاکستان ریاستي ادارې وي. د پاکستان حکومت یو ریاستي ادارو تر اوسه د ګلالی اسماعیل د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم چا د پروفیسر اسماعیل د تښتونې ذمهواري منلې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د یو نوټیفیکیشن په جاری کولو سره د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند پر انصار الاسلام نومي ډلې د پابندي د لګیدلو اعلان کړی دی. که څه هم د مولانا فضل الرحمن ګوند انصار الاسلام یو رضاکار ډله ګڼي، خو د پاکستان حکومت ورته د توندلارې ډلې لفظ کارولی دی. داخله وزارت په خپل نوټیفیکیشن کې چې د زیارت په ورځ یې خپور کړ ویلي دي چې د انصار الاسلام ډله دا وړتیا پیدا کړي چې د آئین د 256 مادې په خلاف ورزي سره د یو متشدد سازمان په توګه عمل وکړي، نو له دې عمله پرې پابندي لګول کیږي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند پر انصار الاسلام ډلې په داسې حال کې پابندي ولګول شوه چې مولانا فضل الرحمن او پلویان یې غواړي په آئنده هفته کې د اسلام آباد په لور غټ مارچ وکړي. تمه ده چې نن د جمعې په ورځ د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټه د مخالف ګوندونو له رهبر نومي کمیټې سره د مارچ په اړه خبرو ته کښېني. د پاکستان یو عدالت د دې جایزه اخلي چې د ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خراب صحت په وجه له بنده خوشي کړي کنه. نواز شریف د غبن په مقدمو کې بندي دی. ای پی په خپل رپورټ کې وایي یو کم یا کلن نواز شریف د سمودا راهیسي د زړه د ناروغۍ سره سره د یو شمېر نورو ناروغیو سره مخ دی. نواز شریف څو ورځې وړاندې د جین هسپتال ته ورسول شو، ځکه د وینې د ټیسټونو وروسته ډاکټرانو د هغه د صحت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د نواز شریف ورور او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په عدالت ته خواص کړی دی چې د علاج په خاطر دی د نواز شریف سزا معطله کړي. په مالدیف کې چارواکي وایي د داعش خراسان ډلې د برتی کولو هغه مسؤولی نیولې دی چې خلک به یې د جګړې لپاره افغانستان او سوریې یا شام ته لیږل. د مالدیف چارواکي وایي دغه کس محمد امین نومیږي او 15 کلن دی. امریکا دا کس د داعش د برتی کولو مسؤول بللی وو او د نړیوال ترهګر په توګه یې پیژندلی وو. ویل کیږي چې هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال وو. سیمه ییزو رسنیو محمد امین د یو ترهګري ډلې مشر ښودلی دی. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د شام په شمال کې پر کوردانو باندې د ترکیې حمله د منلو نه و او انقره پس لغه چې په سیمه کې د یو امن زون په مخه له روس سره کوم تړون امضا کړ. د اسپر په وینا په دې سره ترکیې په غلطه لار روان شوی دی. د امریکا خارجه وزیر په براسلز کې د ناټو چارواکو ته ویلي ترکیې موږ په یو خراب بد وضعیت کې واچولو. بل پلو د ناټو هیوادونو د دفاع نور وزیرانو هم د زیارت په ورځ پر ترکیې سخت تنقید وکړ چې ولې په شام کې د روس په مرسته عملیات وکړل. د امریکا نائب صدر مایک پینس په خپل یو نوي بیان کې پر چین سخت نیوکې کړې خو ترڅنګ یې پر امریکایي کمپنیو هم تنقید کړی چې ګنی د چین ستر اقتصادي بازار ته د لاسرسي په خاطر ګنی خپل د هیواد یعنی امریکا ارزښتونه هم پلوري. مایک پینس چې د زیارت یا پنځمې په ورځ په واشنگتن کې د ویلسن تیرنیز مرکز ته خبري کولې وویل چې ګڼ شمیر ملټی نېشنل امریکایي کمپنیانو د چین نه ګټل شویو پیسو ته سترګې ګنډلې او د دې لپاره یې نه یوازې د چین د کمونیست ګوند پر خلاف د نیوکو غږ چوپ کړی بلکې له امریکایي ارزښتونو څخه هم ورتیر شوی دی. د امریکا نائب صدر چین ته د امریکا د ستراتیژیک رقیب لفظ وکاروه. او روسي خبر دا چې په هند کې د تازه زمینی انتخاباتو په ترڅ کې هندو مذهب پاله واکمن ګوند بهاراتیا جناتا په یو غربي ایالت کې انتخابات ګټلي خو په یو مهم شمالي ایالت کې یې بایللې دي. دا سنگیرل کېده چې په دواړو صوبو کې به د وزیر اعظم مودي ګوند ګټون کشي او په واک به یې منګولي لاټینګ شي خو نتیجه داسې نه و. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا ویو ای ډیو ریډیو دا تاسو زموږ غږ واشنگتن ډی سی نه اوري. خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. د پښتني فعال ګلالی اسماعیل د پلار د نیول کېدو په اړه د امریکا د خارجه وزارت لخوا د فکرمندۍ اظهار شوی دی. ګلالی اسماعیل وایي که په پلار یې څه وشي نو د پاکستان ریاست به یې ذمه وار وي. په دې هکله پام وکړئ د مدثر شاه رپورټ.
د دغه پیښې په اړه د پروفیسر وکیل شهاب خټک اډوکیټ ډیوا توای پروفیسر اسماعیل نن های کورټ ته د پیښۍ اورېدنې لپاره راغلی او مازیګر چې د عدالت نه وته نو تورو جامو کې تنانو اونیولو او د ده په وینا د تورو شیشو ګاډي ته اوخېژولو او د نوموړي وکیل نه مو چې پوښتنه وکړه دغه تنان څوک کېدای شي نو هغه وایي
دا په سچويشن ورتيږي په دې کې مخامخ هاي کوډ ومنو انټرست خلي لکه چې دا کار ښکارونه شو نو رپورت خو بم تر څو دا هوا او سبب هاي کوډ کې ریټ پټیشن هم جمع کوو د میسنګ پرسن.
وای پروفیسر اسماعیل بسره د خپلې میرمنې د 1300 میاشتونو عدالت ته پیښوله باقاعدګۍ سره حاضرې دو خو وخت په وخت په ګيله کوله چې اسلام آباد کې د دپ کور د شپې نا وخت په وردی او سپینو جامو کې خلک راځي د تور ډبې خوده ورته دروازه نه پرانیزي. او هم د یو بل وکیل فضل خان اډوکیټ نه مو چو پختل د پروفیسر د تری تم کولو نه پس به اوس د کومل را خپلې مغوای باید وایو درې میاشتې وړاندې د ترهګرۍ په ضد عدالت کې د پروفیسر اسماعیل او د ده د میرمنې په ضد مقدمه لیکل شوې وه. په دې تور لګول شوی و چې د دوی بانکي اکاونټونو ته چې کومې پیسې راځي هغه ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. پروفیسر عدالت نه ضمانت اخسته او های کورټ کې د دې مقدمه خلاف درخواست جمع کړو او د دغه درخواست اوریدنې لپاره و باقاعده عدالت ته سره د میرمنې راتلو او نږدې ورځو کې پروفیسر ویلو حکومت د ده او د ده د میرمنې نوم ای سی ایل فیرس کې اچولې ده او په دې بندیز لګول شوی ده چې د هیواد نه بهر سفر نشي کولای. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @voadiwa او پر یوټیوب voadiwa نیوز.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د یو نوټیفیکیشن په جاری کولو سره د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ګوند پر انصار الاسلام نومې ډلې د پابندۍ د لګولو اعلان کړی دی. که څه هم د مولانا فضل الرحمن ګوند انصار الاسلام یو رضاکاره ډله ګڼي، خو د پاکستان حکومت ورته د توندلارې ډلې لفظ کارولی دی. بل اړخ ته تمه ده چې نن د جمعې په ورځ د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټه د مخالف ګوندونو له رهبر نومي کمیټې سره د ازادۍ مارش په اړه خبرو ته کینی. نور جزئیات د نوشیروان قلندر په دې رپورت کې ووري.
د حکومت او جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی لا نور زیات شوی دی. د پاکستان مرکزی حکومت داخله وزارت د زیارت په ورځ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې عسکري سانګې انصار الاسلام باندې د بندیز لګولو اعلان کړی دی. او په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا فیصله مرکزی حکومت د صوبایي حکومتونو سره د مشاورت نه وروسته کړی ده. خو مولانا فضل الرحمن پرون د یو خبری کانفرنس په وخت ویلی دی که حکومت داسې څه فیصله کوي نو ورته د قبلولو وړ نه ده. څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک څوک چې د اپوزیشن ډلو سره د خبرو اترو لپاره د حکومت لخوا د جوړې شوې کمیټې مشري هم کوي، د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي وو چې که جمعیت علما اسلام خبرو اترو ته ناراضي او احتجاج نه ختموي نو بیا موږ هم حکومت یو. که څوک حکومتي ریډ چیلنج کوي نو د هغوی په خلاف به قانوني لار خپلول شي او بیا به حکومت فیصله کوي چې څه وکړي.
دیکھیں اگر کال آف وہ نہیں کرتے پھر حکومت ہے، حکومت کا ریٹ کو کوئی چینج چیلنج کرے گا تو پھر لا اپنے راستے پہ چلے گا، اٹ ول ٹیک اٹس اون کورس اور پھر حکومت فیصلہ کرے گی کہ کیا.
ددی پہ جواب کے مولانا فضل الرحمن پرون دا خبری کانفرنس پہ وقت ویلی دی چې د اکتوبر په یو دیرشما نیټه اسلام آباد ته د احتجاج لپاره ورتلو کومه فیصله کړې ده په هغه کلک ولاړ دی او په دغه نیټه کې څه هم بدلون نه دی راوستي.
31 اکتوبر کو شیڈول کے مطابق آزادی مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا، کسی قسم کی تاریخ میں رد بدل کا کوئی امکان موجود نہیں ہے.
په نیویارک ښار کې د وی او ای ډیوا سړونکو جانګیر خټک وایي چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن په شمول اپوزیشن ډلې او حکومت په خپل دریځ ټینګ ولاړ دي او که د دوی ترمنځ خبرې اترې کامیاب نه شوي نو پاکستان به په راتلونکو ورځو کې د سخت سیاسي او اقتصادي چیلنج سره مخ شي. جانګیر خټک نور خپل تبصره صدا سره کوي.
ماته خدا تصادم طرف ته کې سخت کاری او دې سره زما خدا خیال نه دی چې حکومت به فورن لاړ شي، خو سیاسی چکم عدم استحکام دے دا بڈر زیاد شی او سیاسی عدم استحکام پا دغا حالاتو کے چکلا پاکستان دا نور و حواد خصوطو بندے دا انڈیا سرا یا ہند سرا اڑی کے ڈیر زیاد خرابی دی، کشمیر کے کشا ڈیر گران خراب دا، نو پا دو حالاتو کے پاکستان کے سیاسی عدم استحکام ڈیر زیاد خطرناک بوی او دا زما پا خیال نہ صرف دا چے پاکستان معیشت دا پارا خطرناک خبر ده بلکہ زما خدا رائے دا چے دا یو جمہوریت دا پارا ہم خطرہ کی دیشی او دا حکومت دا طرف چے کم اوسا پر چے کم رویہ راغلے دا آگا زما پا خیال دے را غیر سنجیدہ ہوا.
نن با دا پاکستان وزیر دفاع پرویز خټک په مشارې کې د کمیټې غړي د مخالفه سیاسي ګوندونو د مذاکراتي کمیټې چې ورته رهبر کمیټې ویل کیږي سره خبرې اترې کوي. مولانا فضل الرحمن هم پرون د خبری کانفرنس په وخت د دې تصدیق کړی دی.
حکومت کی طرف سے ایک مذاکراتی ٹیم بنائی گئی ہے، ہر چند کہ ان کا لب لہجہ سیاسی مذاکرات کا نہیں تھا لیکن تمام جماعتوں پر مشتمل رہبر کمیٹی، اس نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا اور کل رہبر کمیٹی ان کے مذاکراتی ٹیم کو مل رہی ہے، جو بھی وہ کہیں گے رہبر کمیٹی اور تمام اپوزیشن جماعتیں باہم مشاورت کے ساتھ اس کا جواب.
مولانا فضل الرحمن وائی چھ دا حکومت لخوا دا دوی سره دا خبرو لپارا یو ٹیم جوڑ کرے شوی دے، اگرچہ دا دغه ٹیم دا غړو دا خبرو طریقہ سم نه دا خو ټولو مخالف سیاسی ګوندونو باندې مشتمل رهبر کمیټې دا خبرو اترو نه انکار نه دی کړی. مولانا فضل الرحمن وای چې حکومتي کمیټې سه هم خبرې راوړي په هغه باندې به د ټولو سیاسی ګوندونو سره مشاورت کیږي او بیا به حکومت ته متفقہ جواب ورکړي کیږي. خو مولانا فضل الرحمن د پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی غوښتنه د وزیر اعظم نه د استعفا ده او باید د حکومتي کمیټې غړي خبرو له راځي نو د وزیر اعظم استعفا له ځانه سره راوړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د خبریالانو سره ملاقات په وخت ویلي وو چې د مولانا فضل الرحمان په میډیا باندې په خبرو اترو څه بندیز نشته او نه حکومت احتجاج رامنې کوي، خو مولانا فضل الرحمان پرون دعوه کړې ده چې د استخباراتي ادارو خلک د دوی د ګوند ذمهوارو ته ګواښونه کوي، د ازادي مارچ نه ودروي، خو د ازادي مارچ په خبره دوی یوازې نه دي او ټول اپوزیشن ګوندونه ورسره یو خوله دي او دغه کار یې په مشاوره روان کړی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
په شام کې د ترکیې د پوځي کارویانو وروسته امریکا او د نیټو نورو ملکونو پر انقری سخت نیوکې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د شام په شمال کې پر کوردانو باندې د ترکیې حمله د منلو نه و او انقره پس له هغه چې په سیمه کې د یو امن زون په مخه له روس سره کوم تړون وکړ، د اسپر په وینا په دې سره ترکیه په غلطه لار روان شوی دی. بل پلو د شام کوردانو د ترکیه له حملې وروسته اوس د خپلو مړیو او له لاسه تللیو ځمکو ماتم شروع کړی دی. جزئیات د محمد عالمگیر په دې رپورټ کې واوري.
په شمال ختیځ شام کې کوردان د خپلو خلکو په مرګ او خاوره د لاسه تللو په سیویر کوي. د داعش خلاف جنگ کې یو له زره کورد ولس جون د لاسه ورکړي او استرنا د آزاد او خودمختار سیمې خو هم د لاسه روان ښکاري چې کوردان ورلا د روجا وانو وي خو دی. د شام اوسیدونکو یو کورد عبد الوکیل وایي مونږ د یو پر سبا ته روجا و خوب لیدلیو، مونږ خوب لیدلیو چې دا خاوره به محفوظه وي او مونږ به د دې په لارو کوڅو کې هم په پوره امنه سترګې پټولی شو. چېرته به چې کاروبار زرغون وي خو اوس داسې ممکنه نه ښکاري. دوه اونۍ وړاندې امریکا ناڅاپي شمال ختیځ کې خپل عسکر د بهر کولو فیصله وکړه او ترک عسکرو د داعش خلاف د امریکا د یوازیني کلک مرګري خلاف عملیات شروع کړل. د روس او ترکی ترمنځ د جوړجاړي وړاندې د ترکی په حملو کې په سلهاو کسان وجل شوي او په زرګاو کوردان بې کوره شوي. ډیر کلونو پس د شام فوجیان د روس په امداد کورسیمو کې غزمو باندې بوختي. ځای خلک د آزادۍ نه محرومه باندې خو غمجن دي، خو خوشاله دي چې د ترکی هوایی بمباري ودرېدلې ده. د کوردان او د ترکو په منځ کې دښمنی ډیره زړه ده. کورد امنیتی چارواکی هاول هیلن وای مونږ د دې خاورې بچیو او تر سوچ زمو په وجود کې د وینې یو ساس کې هم وي تر هغه دې خاورې نه مونږ څوک شړل نشي. د پوهانو تر مخه د غربي شام په سیمه د دې الغاو تلغاو نه داعش تر هغه فائدہ وچتول شي او دوی چمتو دي چې بیا یو موټی کیږي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د غربي شام په محفوظ ځایونو کې د ترکی روس سره په ګډه غزمو ته تیارېدل وانی انکارا خودلی چې دوی په غلطه لار روان دي. په برسلز کې د ناتو غونډې وړاندې خپلو خبرو کې د امریکا دفاع وزیر ویل ترکی مونږ ډیر خراب اڑخ باندې ودربودی یو. ترکی د امریکا په خله غربي شام کې دزبنده ته غاړې خو دی او تیر وز د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویل ترکی ول باور ورکړي چې دغه دزبندي به دایمي وي او امریکا د دې د وجه په ترکی لګیدلې بندیزونه لري کول فیصله کړې ده. صدر ترامپ ویل په دغه سیمه د امنیت پر ځای ساتلو ذمہواری د نور چا کار دی. صدر ترامپ دا هم ویل چې مونږ په کوردان او د ترکی حمله او درولو سره دوی سره ډیر خو کړل. صدر پټکو تاسو چې دا جګړه او درېدل وینې دا امریکا کړی او د بلچا دا وسنو اوس مونږ دغه تن راوزو او په دغه وینو لړلې ځای کې د بل څوک جنگونه کوي. په داسې حال چې صدر ترامپ د امریکا په وینا د ترکی دزبندي عملی کېدل او اعلان ستاینه کوله، ترک صدر رجب طیب اردوغان د دینا یو ورځ وړاندې سوچي روس کې د روس صدر ولادمیر پوتین سره یو بل لوزنامه لاسلیک کړه. د کم لاندې بچي د شام او ترکی په ګډه پوله د غټې علاقې نه کورد وسلوال شړلی شي او روس او ترکی به دغلته په ګډه غزمې کوي. د سیرین ډیموکراتیک فوزونو ویان مصطفی بالی تور لګاو چې د ترکی په مرسته و سوال د دزبندې مخالفت کوي او دوی د اسدیا مشرفه او مناجیر باندې درنو سپکو وسلو سره حمله کړي دي. د بالی یو ټویټ تر مخه کورد وسلوال به د ځان دفاع کوي او د دزبندې د ختمېدو به دوی ذمہوار نه وي. مصطفی بالی په امریکا او نور درمګړو باندې غږ کړي چې د دزبندې د قائم پاتې کېدو سارنه دی وکړي. کوردان وای د ترکی په عملیاتو کې د دوی 2500 پورې نارینه خزی او ماشومان وجل شوي او تر 300 پورې بې درک دي. کوردان په ترکی دا تور هم لګوي چې د دوی خلاف فوزی کاروایانو کې پاسپورس او نور کیمیایي وسلو بریدونه کړي دي خو ترکی دغه تورونه ردوي.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل دا ځل په ورلد پولیټکس ریویو ویب سایټ کې د مصر په اکله یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده.
د مصر موجوده صدر جنرال عبدالفتی السیسی په کال 2011 کې د حق رسیدلی صدر د محمد مرسی د جمهوری حکومت د نسکورولو وروسته په اقتدار کې راغلی دی. هر څوک فوجی امیر حکمران جنرال السیسی د خپل امیرانه حکومت د مضبوطولو لپاره هر چاره اختیار کړی دا خو په مصر کې عوامینا قلاری اول خو د محمد مرسی د حکومت د نسکورېدو او بیا د محمد مرسی د ډیر افسوسناک مرګ د ورځینه ډیر زیاته شوې ده. د مصر د جنرال عبدالفتی السیسی د امیرانه حکومت خلاف د روان کال د ستمبر د شلم تاریخ نه د شروع شوو عوامي احتجاجونو په موضوع د امریکای د خبرونو د مشهوري ادارې ورلد پالیټکس ریویو په ویب پاڼه د نامتو خبريال ټیموتی کالدس یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته په مصر کې تازه عوامي مظاهرو د جنرال السیسی نازک او کمزورې حکومت په ډاګه کړی دی. ټیموتی کالدس د خپل تجزیاتي مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په مصر کې به د جنرال السیسی د حکومت خلاف شروع شوی مظاهره ډیری وختي ختم شوی وي خو د مصر خلکو ته معلومه شوی ده چې د جنرال عبدالفتی السیسی امیرانه حکومت څومره کمزورې وي. په دې وجه هغوی خپل مظاهره نور زیاتې کړې دي. مضمون لیکي چې په کال 2011 کې د پخوانی حق رسیدلی صدر د محمد مرسی د حکومت د نسکورولو خلاف د عوامي مظاهرو د چقولو د پاره جنرال السیسی په مصر کې فوجي انقلاب راوستو. جنرال السیسی د مظاهرو د چقولو د پاره ډیر سخت او خونړی اقدامات وکړ. دا موجوده مظاهره په کال 2011 کې د چقولې شوو مظاهرو نه پس پړومبی ځل شروع شوې دي. دا موجوده مظاهره د مصر د یو اداکار او فوج سره د ټیکدارۍ د کارونو د کوون کې د محمد علی نومي یو تن لخوا د جاری شوو ویډیوګانو نه پس شروع شوې دي. محمد علی نن سبا په سپین کې د جلاوطنۍ ژوند تیری خود په خپل خوروکړو ویډیوګانو کې د هغو اعلی هوټلونو او د صدارتي محلونو جوړولو حال خودلې دي کوم چې د جنرال السیسی حکومت جوړ کړی دي. خو محمد علی په دې فضولیاتو د مصر د دولت په خرچ کولو جنرال السیسی باندې د قامی دولت د ضایع کولو الزامونه لګولې دي. دا محمد علی د دې ویډیوګانو له سببه د مصر په خلکو کې د جنرال سیسی د حکومت خلاف غم غوسه او نفرت ډیر زیات خور شوی دی ځکه چې جنرال سیسی اوسس د مالیاتو عالمی پنګې IMF نه د مصر د مرسپن معیشت په خپلو خپو د ادرولو لپاره درنه قرضه اخیستې ده. خو د دې قرضې په عوض کې د IMF د شرطونو په منلو په مصر کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده. جنرال عبدالفتی السیسی په خپل ځان د بډو رشوتونو لګیدلی تورونه دروغ بدلی دي. جنرال سیسی خپل خلکو ته د خپل الزامونو په وضاحت کولو هغه وخت مجبور شو کله چې د مصر خلکو د مصر په فوج په ټول مصر کې د دوایانو د دکانونو پرانستو او دا شان د دوایانو د خرصولو د کاروبار کولو الزامونه ولګول. د مصر فوج هم په فیسبوک د دې الزامونو د تردید لپاره په خپل بیانونو خورولو مجبور شو. د ورلد پالیټکس ریویو په ویب پاڼه خورشوي مضمون کې نور لیکلی شوی دی چې د جنرال سیسی خلاف د محمد علي د ویډیوګانو د خوریدو نه ډیر وړاندې د مصر خلک د حق رسیدلی صدر د محمد مرسی د اخواکولو د ورځې نه د جنرال سیسی مخالف شوي دي. د جنرال عبدالفتح السیسی خلاف د مصر د خلکو ډومبه غم او غصه هغه وخت راښکاره شوه کله چې د بحیره احمر کې د تیران او د سنافر نومو جزیرو سعودي عرب ته د حواله کولو فیصله وکړه. د جنرال عبدالفتح السیسی دا فیصله د مصر ګردو خلکو وغندله. دې پسې په کال 2014 کې د مصر د قومي کرنسۍ د قیمت پر راپریوتو خلک د جنرال فتح السیسی نور زیات مخالف شول. په دغه کال کې د مصر د روپۍ د قیمت پر راغورځېدو ډالر نایابه شو او کاروباري خلکو ډالر په لوی مقدار کې خوندي کړل. په دې په مصر کې د خوراک سکاک او د نورو امروزه سیزونو زخت ډیره ګرانی راغله چې ټول توتی په عام وګړي ته ورسېدو.
او په هند کې د تازه زمینی انتخاباتو په ترڅ کې هندو مذهب پاله واکمن ګوند بھارتیا جناتا پارٹی په یو غربی ایالت کې انتخابات ګټلی خو په یو مهم شمالي ایالت کې بایللې دي. دا سانګرل کې د چ په دواړو صوبو کې به د وزیر اعظم مودی ګوند ګټون کې شي او په واک به منګولي لاټینګ شي خو نتیجه داسې نه و. نصیر کاکړ له نورو جزئیاتو سره.
د هندستان واکمن هندو ملت پالا ګوند 15 میاشتې وړاندې په پارلماني ټاکنو کې د غټ بریا ورسته په مهم لویدیځ ایالت کې هم ټاکنې ګټلې دي خو په شمالي ایالت کې یې اکثریت له لاسه ورکړی دی. د بھارتیا جنتا ګوند د وزیر اعظم نریندرا مودی لپاره د سیمه ایزو ټاکنو نتیجې د ناهیلۍ سبب وې. په دې چې داسې ګڼل کېدل چې بی جے پی به په دواړو ایالتونو کې په لوی اکثریت سره بریالی سي او تمه کېده چې په واک به منګولي ټینګ سي. سیاسي څېړونکي وایي د ملت پالنې هغه شعارونه چې بی جے پی ورباندې ملي ټاکنې وګټلې د اقتصادي وضع د خرابوالي له امله ناکامه سوې او رای ورکوونکي نازړه سوي وو. یاد سوي ګوند د هندوستان په شتمن ایالت مهاراشټرا کې د سیمه ایز ائتلافیانو په ملتیا اکثریت ترلاسه کړی دی او د حکومت جوړونې جوګه سوی دی. البته د 288 چوکیو په اسمبلی کې د 155 چوکیو په ګټلو سره دا اکثریت لږ دی. په هریانا ایالت کې بی جے پی له نوي څخه 40 چوکۍ ګټلې دي چې دا ډول هلته دغه ګوند د یوازیني اکثریت د ګوند په توګه مخې ته راغلی خو د حکومت جوړونې لپاره به ورته ائتلافیان په کار وي. دغه ایالت کې د بھارتی جنتا ګوند ډیری وزیرانو انتخابات بایللې دي. وزیر اعظم نریندرا مودی په دواړو ایالتونو کې د رای ورکوونکو څخه مننه کړې ده او په یو بیان کې ویلي دي چې دوی به د دغه ایالتونو د پرمختیا لپاره د پخوا په ډول جذبي او ځانګړتیا سره کار کوي.
سب کو ساتھ لے کر کے دونوں مکھیمنتریوں نے ان کی ٹیم نے 5 ورش تک مہاراشٹر کی اور ہریانہ کی جو سیوا کی ایمانداری کے ساتھ راجیہ کے وکاس کے لیے جنتا کی بھلائی کے لیے.
هغه وایي دواړه اعلی وزیرانو او د هغوی ډلو د ټولو په ملتیا تر 50 کلونو پورې د مهاراشټرا او هریانا چې کوم خدمت په ایمانداری سره د ایالتونو د پرمختیا او د خلکو د شیګړې لپاره کړی هم دغه وجه ده چې خلکو بیرته پر هغوی باور وکړ. وزیر اعظم مودی چې په دواړو ایالتونو کې د انتخاباتو په محل ډیر زیات کمپاین کړی دا خبره هم په ګوته کوله چې تر هندي ولکې لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت یې د اگست په میاشت کې ختم کړ او د پاکستان سره سخت دریځ خپل کړی چې د د حکومت لخوا د ملي امنیت د ټینګولو ژمنه وه. د هندوستان د کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي
مہاراشٹر کې اندر بھاجپا سینا یوتی پورن بہومت کے ساتھ پھر سے ایک بار اپنی سرکار بنانے جا رہی ہے. ہم پورن بہومت کے ساتھ ستہ میں آئے ہیں.
په مہاراشٹرا کې به د بی جے پی او شیو سینا ائتلاف یو ځل بیا په بشپړ اکثریت سره خپل حکومت جوړوي او دا چې په هریانه کې یې 3% رائے زیاتې سوي دي او په هغه ایالت کې تر ټولو د لوی ګوند په توګه رامخته سوی او موږ د هریانه و اوسیدونکو ته مننه وایو. سیاسي څېړونکي وایي که څه هم د نریندرا مودی محبوبیت پر ځای دی خو رایه ورکوونکي د کار روزګار د نستوالي د آمدن د کموالي او په کلیوالو سیمو کې د ستونزو په زیاتېدو اندېښمن دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.